بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځیا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب یا هوت د میاشتې پنځمه د 1427 هجری قمری کال د رجب یولسمه او د 2020 میلادي کال د فروری درویشتمه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورې. ورپسې په اټومي موضوع کې د ایران په ودرېدنې باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. بیا د اټومي موافقې په لړ کې په خپلو ژمنو باندې د مقابل لوري د عمل کولو باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ټینګار په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په 13/19 پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل که ضرورت شو نو د یورانیمو په خونه تر 50% هم رسولی شو. د ایران او افغانستان له تر ټولو ستر بادی تونل څخه ګټه اخیستنه ډیره زر پیلیږي. له اوږد ځنډ وروسته په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو مشرانو ملاقات کړی دی، او د ترکیې ولسمشر د ایران خلاف د امریکې په ظالمانه بندیزونو نیوکه وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل د ایران اسلامي جمهوریت به په اټومي موضوع کې له خپلو منطقي دریځونو شاته نشي، او د هیواد د مصلحت او ضرورت له مخې تر کومې چې ضروري وي حتی د یورانیمو تر 50% بډایونې به هم مخته لاړ شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د خبرګانو شورا د مشر او د ولس د غوره کړو استازو په کتنه کې د ایران د برجامي ژمنو د کمولو په وړاندې د امریکې او دریو اروپایي هیوادونو ادبیات مستکبرانه، طلبکارانه او غیر منصفانه او غلط ادبیات وبللو. وی ویل اسلامي ایران لړومبه ورزنه تر اوږدې مودې پورې د اسلام د تعلیماتو له مخې پر خپلو ژمنو عمل وکړ، خو دغو څلورو هیوادونو له اولې ورځې نه خپلې ژمنې پوره نه کړې. په دې وجه له هغوی باید پوښتنه وشي او سزا وویني. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی زیاته کړه، کله چې امریکا له اټومي موافقې ووتله او نورو یې هم ملګرتیا وکړه، نو د قرآن حکم دا دی چې ته هم خپله ژمنه پرېږده، خو بیا هم زموږ محترم حکومت ژمنې ماتې نه کړې او ورو ورو یې پکې کموالی راوسته، چې البته دا کارونه یې هم په خپلو دندو باندې د مقابلو لورو د عمل کولو په بڼه کې د بیرته ستنېدو وړ دی. دوی وفرمایل په دې منظومان کې هغه نړیوال صهیونیست جوکر مدام وایي چې مونږ نه پرېږدو چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي، حال دا چې باید هغه ته وویل شي چې که اسلامي ایران د ایټمی وسلو د جوړولو نیت درلودلې، نو د اولاد لاس تر کسی هم مخه نشونی ولې. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای ټینګار وکړ کوم سیس چې د ایټمی وسلې د جوړولو لپاره د ایران د اسلامی جمهوریت مخه نیسي، هغه اسلامی فکر او اصول دي چې د ایټمی یا کیمیاوي وسلو په شان د هرې هغې وسلې جوړول یې منع کړي دي چې د عامه خلکو د وژلې سبب کیږي. معظم رهبر د امریکې په ایټمی بمبارۍ کې د 2 لک او 20 زرو کسانو د قتل عام او همداشان یې د یمن د مظلوم ولس محاصرې او د لویدیځوالو د جوړو جنگي الوتکو له خوای د بازارونو، روغتونونو او ښوونځیو د بمبارۍ په یادولو سره وویل، د غیر پوځي او بېګنا خلکو وژل د امریکایانو او لویدیځوالو طریقه ده او د ایران اسلامي جمهوریت دغه طریقه نه مني او په همدې وجه د ایټمی وسلې فکر او سوچ هم نه کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ موږ د هیواد له اړتیاو سره سم د ایټمی توانمنیو ترلاسه کولو ته هوډمن یو او په همدې وجه به د یورانیمو د پخولو حد 20% نه بلکې تر کومې چې ضروری وي او د هیواد ورته اړتیا وي نو ممکنه ده چې تر 80% پورې هم د یورانیمو بډایونه مخ ته لاړ شي. البته یو څو کلن تړون شوی دی چې که هغوی پرې عمل وکړي نو موږ به پرې هم تر دغو کلونو پورې عمل وکړو، خو لویدیځوال ښه پوهیږي چې موږ د ایټمی وسلو په تکل کې نه یو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر څرګنده کړه د ایټمی وسلو موضوع بهانه ده، هغوی حتی متعارف وسلو ته هم زموږ د لاسرسي مخالف دي ځکه چې غواړي د قدرت مؤلفې له ایران څخه وتروړي. معظم رهبر په دې لړ کې دغه حقیقت ته په اشاره سره چې ایټمی سلاکوټونه به په نږدې راتلونکي کې د لا سالمې، پاکې او ارزانه انرژي په برابرولو سره د انرژي ډېره مهمه سرچینه وي، د یورانیمو په خولو ته د هیواد ضرورت یو ضروري کار وباله. ویل لویدیځوال غواړي په کومه ورځ چې ایران ایټمی انرژي ته ضرورت پیدا کړي د دوی محتاج ووسی او هغوی زموږ دغه اړتیا د خپلو بدماشیو او کلنګ اخیستلو لپاره یوه وسیله وګرځوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت به د نورو پیښو په شان په ایټمی موضوع کې هم شاتګ ونه کړي او په پوره قدرت سره به په هغه لاره تګ وکړي چې د هیواد نننۍ او سبانه مصلحت او اړتیا ده. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران دایمي استازي بیگا وویل چې د ایران د ولس د حقوقو د ساتنې او د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون لمخې په ایران کې د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس ټولې تکمیلي لاسرسي له نیمې شپې څخه بندیږي. کاظم غریب آبادی خبریالانو ته وویل د تیرې شپې له 12 بجو څخه له څارنې د زیاتو ژمنو په نوم کوم څیز نه لرو او په دې لړ کې ایټمی تاسیساتو ته ضروري احکام هم صادر شوي دي. د ایران او افغانستان له تر ټولو ستر بادي تونل څخه ګټه اخیستنه پیلېږي. د ایران د انرژي مرستیال وزیر د ایران او افغانستان په ګډو پولو کې د نړۍ د یو ډیر ستر بادي تونل د جوړولو او پراختیا پروژې ته په اشاره سره وویل، د دغه پروژې 25 میگاواټه به د روان 99 کال تر پای پورې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او 25 میگاواټه نوره برېښنا به د راتلونکي 1400 کال له پیل څخه له شبکې سره ونخلي. د ایرنا د خبر له مخې محمد ساتکین زیاته کړه د دغه 50 میگاواټي برېښنا کوټ جوړول او ترې ګټه اخیستل د لویو لارو د جوړولو او همداشان د پوسټ، مخابراتو او انټرنیټ د پیلولو په شان پراختیايي بېخبیناو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. هغه په دې سیمه کې د نویو بادي پروژو جوړولو ته د نورو پانګوالو پاملرنې او هرکلی ته په اشاره سره هم زیاته کړه. پر دې پروژې سربیره یوه بله 50 میگاواټي پروژه هم د پراختیا په حال کې ده چې یوه برخه به د روان کال تر پای او بله به د راتلونکي کال په اوایلو کې اجرا شي. د افغانستان ولسمشر د راتلونکي 2024 مالي کال د بودیجې د تاییدولو په هکله د ولسي جرګې د استازو له پریکړې مننه وکړه. آرک ماڼۍ په یوې خبرپاڼې کې وویل چې ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي مالي کال د بودیجې د تصویبولو په لړ کې د پارلمان د غړو د فیصلې قدر ونه کړې ده. ولسي جرګې پرون د 1400 مالي کال د بودیجې دریمه مسوده تصویب کړه. دغه بودیجه 403 میلیارډ او 100 میلیون افغان ده. یاد دی وی چې د افغانستان ولسی جرګې له دې مخکې د دغه بودیجه 2 مسوده رد کړې وې. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. له اوږدې وقفې وروسته په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو مشرانو ملاقات کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک پرون په یو ټویټ کې ویلي چې نن ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو هیئتونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ښه فضا کې ناسته ترسره شوه. نوموړي زیاته کړه په دغه غونډه کې د مذاکراتو په دوام ټینګار وشو. د نعیم وردک په وینا دغه راز په دغه ناسته کې د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شوو ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د دغه خبر پخلی کړی دی. یاد وزارت ویلي چې تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو دواړو پلاوو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ناسته کې د مذاکراتو په دوام ټینګار وشو او د غراز د ایجنډا موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شوو ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي. دا یادونې وړ ده چې له خواوشا یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د حکومت او د طالب ډلې د پلاوو ترمنځ د قطر په دوحه کې د صلح بین الافغاني خبرې ځنډېدلې وې. په ټولنیزو رسنیو کې هم عامو افغانانو پرونې ناستې ته هیله مندي ښودلې ده. دوی له دواړو لورو غوښتنه کړې چې د صلح د خبرو په دوام د ړومبی اور بند وکړي څو روانه جګړه بند شي. افغانان باید د خپل برخلیک فیصله په خپل وکړي. د افغانستان د صلح د مذاکراتو د ټیم مشر ټینګار کړی چې د افغانستان خلک په کار دي د خپل برخلیک په اړه په خپله پریکړه وکړي. معصوم ستانکزی په آنلاین غونډه کې د صلح په بهیر کې د اغیز شیندونکي عامل په توګه د کورنۍ اجماع په پیاوړتیا باندې په ټینګار سره وویل په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هیڅ توجیه نه لري. هغه د صلح له بهیر سره په مرسته کې د عالمانو رول مهم وباله او زیاته کړه د صلح د خبرو اترو په بهیر کې د کامیابۍ لپاره د افغانستان له سترو عالمانو سره همغږي او یو زړوتوب ضروری دی څو اړین پیوستون رامنځته شي، ځکه چې په افغانستان کې روان تشدد او جنگ د شرعي او اسلامي اصولو خلاف دی. د ترکیې ولسمشر د ایران خلاف د امریکې د ظالمانه بندیزونو په غندلو سره هیله وښودله چې د امریکې نوی حکومت د ایرانیانو د سوکالتیا مخې ته ناعادلانه خنډونه لري کړي. د ترکیې د ارتباطاتو مرکزی ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې د ترکیې او ایران د ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو اترو کې مطرح شوو مسایلو ته په اشاره سره وویل رجب طیب اردوغان په دغو خبرو کې په دې حقله د هیله په څرګندولو سره چې د امریکې نوی حکومت د ایران خلاف یو اړخیز بندیزونه ختم کړي وویل په دې حقله په دې وروستیو څو ورځو کې شوو څرګندونو یو نوی فرصت رامنځته کړی دی. د ترکیې ولسمشر همداشان د تهران انقرې د اړیکو د کچې لوړولو ته د خپل هیواد په ګروهنې هم ټینګار وکړ. له خپل ترک همرتبه سره په پرونی او ټلیفوني خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني هم ټینګار وکړ چې د امریکې له یو اړخیزو اقداماتو سره د مقابلې یوازنۍ لاره د هیوادونو اتحاد او یو زړتوب دی. هغه د ایران او ترکیې اړیکې په سیمه باندې اغیزمنې او ښې وبللې او د هغو په پراختیا هم ټینګار وکړ. او وروسته خبر دا چې چین یو ځل بیا ویلي امریکا د اټومي موافقې ته راسته نشي. چین یو ځل بیا له امریکې وغوښتل چې د برجام په نامه د ایران اټومي موافقې ته دسته نشي. د چین د خارجه وزارت ویان پرون په بیجنګ کې خبري غونډه کې وویل هر اړخیزې اټومي موافقې ته د امریکې زر تر زره او بې له ورمخ کې شرط ستنېدل له اوسني بندونه د وتلو کلي ده. وانګ وین بین په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې امریکا او انډیوالان یې باید بې له ځنډه له ایران سره د مذاکرې میز ته ستانه شي ټول لوري د آرامښ ساتلو او زغم ته راوبلل او ترې یې وغوښتل چې له هغو اقداماتو ډډه وکړي کوم چې د حالاتو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت اخک.
سیاسی تبصرہ.
گرانو دوستانو زمنګ سیاسی تبصرہ په ټیمی موضوع کې د ایران په درېدنې باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ټینګار په حق لدنو غوښه ورته. د ایران اسلامي جمهوریت به د نورو پیښو په شان په ټیمی موضوع کې هم شاتګ ونه کی او په پوره قدرت سره به په هغه لار تګ وکړي چې د هیواد نننې او سبانه مصلحت او اړتیا ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د رهبری خبرګانو د جرګې د مشر او د ولس د غوړه کړو استادو په کتن کې په دې خبرې باندې پټینګار سره چې د ایران په حق له د امریکې او د دریو اروپایي هیوادونو د ورستیو ادب ورزو ادبیات مستکبرانه طلبکارانه او غیر منصفانه ادبیات دي زیات کړه. د دغو ادبیاتو نتیجه به د ایران د ولس په نظر کې د هغوی د لا منفور کېدو پرته بله نتیجه ونه لري. له دې نه علاوه به د ایران اسلامي جمهوریت په ایټمی موضوع کې له خپلو منطقي دریځونو لاس وانخلي او د هیواد د اړتیا او مصلحت له مخې به تر کومې چې ضروري وي حتی د یورانیمو تر 60% بډایونې پورې به مخته لاړ شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر څرګنده کړه د ایټمی وسلو موضوع بهانه ده. هغوی حتی متعارف وسلو ته هم زموږ د لاسرسۍ مخالف دي ځکه چې غواړي د قدرت مؤلفې له ایران څخه وتروړي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی ټینګار وکړ کوم څه چې د ایټمی وسلې د جوړولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت مخه نیسي هغه اسلامي فکر او اصول دي چې د ایټمی یا کیمیاوي وسلو په شان د هرې هغې وسلې جوړول یې منع کړي چې د عامه خلکو د وژلې سبب ګرځي. معظم رهبر د امریکې په ایټمی بمباری کې د 2,00,000 کسانو د قتل عام او همداشان یې د یمن د مظلوم ولس محاصرې او د لویدیځوالو د جوړو جنگي الوتکو لخوا د بازارونو روغتونونو او ښوونځیو د مباری په یادولو سره وویل د غیر پوځي او بېګنا خلکو وژل د امریکایانو او لویدیځوالو طریقه ده او د ایران اسلامي جمهوریت دغه طریقه نه مني او په همدې وجه د ایټمی وسلو په فکر کې هم نه ده. دوی وو فرمایل په دې منظومان کې هغه نړیوال صهیونست جوکر مدام وایي چې مونږ نه پرېږدو چې ایران ایټمی وسلې جوړې کړي. حال دا چې باید هغه ته وویل شي چې که اسلامي ایران د ایټمی وسلو د جوړولو نیت درلودلې نه د او له د لاس تر کسي هم مخه نشونیولې. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په پرونی او سرګندونو کې دوه مهم ټکي شته دي. لومبې ټکي له لوړې نظریې څخه ایټمی موضوع ته کتنه او صلح ایزو موخو ته د رسیدو په کړنلارې سره په ایټمی موضوع کې د ایران د فاینل مقصد بیانول دي. معظم رهبر په دې لړ کې دغه حقیقت ته په اشاره سره چې ایټمی سلاکوټونه به په نږدې راتلونکي کې د لاسالمې پاکې او ارزان انرژي په برابرولو سره د انرژي ډیره مهمه سرچینه وي د یورانیم په خولو ته د هیواد ضرورت یو ضروری کار وباله. وی ویل بډایونه په هغه ورځ نشي شروع کېدلی بلکې باید لنن څخه د هغه ورځې اړتیا پوره شي. د ایران اسلامي جمهوریت د موجودو سرچینو ختمېدو او د اقتصاد مخ په ودې بهیر ته په اشاره سره بخنه غواړم مخ په ودې بهیر ته په پام سره د ایټمی سلاکوټونو جوړول او پراخول د پاکې انرژي د تامینولو د پروګرامونو په لومبې توپ کې راوستې دي. دویم ټکی د ایټمی موافقې په بحث کې د ایران د اسلامي شورا یعنې پارلمان فیصله ده چې د یو قانوني اصل په توګه لازم الاجرا ده. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې حق له هم وویل پارلمان یو قانون تصویب کړ او حکومت یې هم هرکلی وکړ او تر پرونه پورې هم کوم کارونه چې باید ترسره شوي وو ترسره یې کړل او انشاءالله سبا به هم د دغه قانون یوه بله برخه عملي شي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی زیاته کړه کله چې امریکا له ایټمی موافقې ووتله او نورو یې هم ملګرتیا وکړه نو د قرآن حکم دا دی چې ته هم خپله ژمنه پرېږده خو بیا هم زموږ حکومت ژمنې ماتې نه کړې او ورو ورو یې پکې کموالی راوسته چې البته دا کارونه هم په خپلو دندو باندې د مقابلو لورو د عمل کولو په بڼه کې د بیرته ستنېدو وړ دي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوښ شي.
د تاریخ
پاڼې
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږی نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب یا هوت د میاشتې پنځمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې له 11 او د 2021 میلادي کال د فروری د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. د کب پنځمه نیټه په ایران کې د یو لوی مفکر خواجه نصیر الدین طوسی د زوکړې په مناسبت د انجینیر د ورځې په نوم ټاکل شوې ده. په خواجه نصیر الدین طوسی مشهور او په استاد البشر او طوسی څیړان ملقب ابو جعفر محمد بن محمد په 1592 هجری قمری کال کې په طوس ښار کې دنیا ته راغی. هغه لومړی عقلي او نقلي علوم او حکمت مشاع زده کړل او په وروسته کلونو کې بیا ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم او ادبیات ولوستل او په ورځني علومو کې د ډیر مهارت په ترلاسه کولو سره کامل استاد شو. پر اسماعیلیانو باندې د مغول سپایانو له غلبې نه وروسته خواجه نصیر الدین طوسی د هلاکو خان مغول په خدمت کې راغی او د خپل د نفوذ په استفادې سره وکولای شو چې د خلکو او پوهانو د وژل کېدا او د ښارونو او کلیو د ورانېدا او همدارنګه د علمي او کلتوري آثارو د له منځه تلو مخه ونیسي. د بغداد له فتح نه او د عباسیانو له نسکورېدو څخه وروسته خواجه نصیر الدین مأمور شو چې د مراغې ترمنتون جوړ کړي. هغه له لویو ریاضي پوهانو څخه یوه ډله راغونډه کړه او په 1455 هجري قمري کال کې د ترمنتون کار پیل کړ. خواجه نصیر الدین په دې کار سره وتوانېدله چې د هغه مهال نامتو عالمان چې تیت پرک وو په یو ځای کې سره راټول کړي او همداراز په دغه ځای کې یو ډیر ستر کتابتون هم جوړ کړل. دغه ستر عالم د دغه کتابتون لپاره د بغداد، شام، د افریقا له شماله او د ایران د ځینو نورو شاوخوا او سیمو کې له 400 ډیر کتابونه په دغه کتابتون کې راټول کړل. خواجه نصیر الدین په 1422 هجری قمری کال کې د 15 کلنۍ په عمر کې او 14 کاله د مراغې د ترمنتون له جوړولو نه وروسته وفات شو او په کازمین ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو کاله پخوا د 201 هجری قمری کال د رجب په 11 نیټه په ابن انباری مشهور ادیب لغات پیژاندی او د قرآن کریم د علوم و مفسر ابو بکر محمد په بغداد ښار کې وزیږید او د لغت پیژندنی او قرآنی علومو لزده کولو وروسته یې حدیث زده کولو ته مخه کړه. هغه ځواکمنه حافظه درلوده او د تدریس په کار کې د شاګردانو په وړاندې ډیر عاجزي ښودله. ابن انباری په ډیرې پوهې او بېشماره تالیفاتو او حیرانوونکې حافظې او ډیرو پریمانه اخلاقي فضایلو کې مشهور کس و. هغه په عین حال کې یو پرهیزګار عالم و چې جرم او ګناه یې نه و کړی. ابن انباری پر تدریس او د شاګردانو پر روزنې سربیره د ادب الکاتب او زمایر القرآن په شان یو شمیر کتابونه هم لیکلي دي. ابن انباری د 328 هجری قمری کال د لوی اختر په ورځ په 55 کلنۍ کې وفات شو. اته سوه یو اویا کاله پخوا د 1501 هجری قمری کال د رجب په 11 نیټه د اسلام یو مشهور محدث او مورخ ابن عساکر دمشقی وفات شو. په ابن عساکر مشهور ابوالقاسم علی بن حسن دمشقی د دمشق له لوړو عالمانو او فقیانو قرآنی علوم، حدیث، فقه او اصول په ډیر شوق سره زده کړل. هغه په اسلامي علومو کې د خپلې پوهې د بشپړولو لپاره یو اوږد سفر پیل کړ. ابن عساکر د بغداد، کوفه، موصل، نیشابور، مروه، اصفهان او همدان شهرونو په علمیه حوزو کې او مرکزونو کې حاضر شو او د بیلابیلو څنګه د پوهانو له محضر دینی علوم او معارف زده کړل. ابن عساکر د زیاتو حدیثونو په یادولو او روایتولو د ګڼ شمېر علمی سفرونو او علمی استفادو او په اسلامي شهرونو کې لسترو عالمانو د استفاده کولو او د مهمو کتابونو د تالیفولو په خاطر په خپل وخت کې د تاریخ له لیکوالانو او د حدیث لسترو حافظانو شمیر شو.
دلمر په حضور کې
ډیرو ځمنو اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شپې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې دلمر په حضور کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای تیره چهارشنبه ورځ د 1453 هجری لمریز کال د سلواغې د 9 نیټې د تاریخي او نه هیریدونکي پاڅون په کلیزه د تبریز لایوش میر خلکو سره په تصویري اړیکه کې د اټومي موافقه په حق خپلو وروستیو څرګندونو ته په اشاره او د نظام د سیاستونو په بیانولو سره وپرمیل. د اټومي موافقه په حق لا ځینې خبرې کیږي او وعده ورکول کیږي، خو موږ هغه خبرې او ژمنې ډېرې واورېدلې چې خلاف ورزي کیږي او پټه عملي کیږي، نو په دې وجه خبرې او وعده ګټه نه لري او دا ځل یوازې عمل مهم دی. هغوی بیا ټینګار وکړ که د مقابل لوري عمل ووینو نو موږ هم عمل کوو او دا ځل به د ایران اسلامي جمهوریت په خبرو او ژمنو قانع نه شي. خو ګوردونکو، اوس په دې پروګرام کې دغه موضوع ته یوه کتنه کوو او په اټومي تړون کې په نامه لشیو ژمنو باندې د ایران د بې باورۍ وجوهات به وڅېړو. هیله ده چې د ملګرتیا فرصت به ولرئ.
د برجام په نامه د اټومي موافقه په بحث کې یو بنیادی پوښتنه موجوده ده او هغه دا چې د 2015 میلادي کال په جولای کې د لاسلیک شوی موافقه برخلیک اوس کوم ځای ته رسیدلې دی. د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي مسلې په لړ کې له یوې ټولګې سره د اوږدې مدې لپاره خبرې اترې وکړې او یوې نتیجې او داسې موافقې ته ورسېدې چې د امنیت شورا لخوا تصویب شو. برجام د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې دوه اړخیزې ژمنې ټاکلې دي چې باید عمل پرې شوی وای. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د خپلو انتخاباتي سیالیو لامهغه پیلې برجام یوه بده موافقه بللې وه، د 2013 میلادي کال د مې په 8 نیټه یې په رسمي توګه له دغې څو اړخیزې موافقې څخه د امریکا د وتلو حکم اعلان کړ. خو اروپایانو د دغه فیصلې په مخالفت کې ژمنه وکړه چې پر خپل ژمنو به عمل وکړي او په برجام کې د ایران ګټې تشې په خوله تضمین کړي. خو د څه باندې یو کال له تیرېدا او د ایران له ستراتیژیک صبر سره سره یې نه یوازې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې له امریکا سره یې هم حمل لګرتیا وکړه. په داسې حال کې چې پوهېدل هغه ټول بندیزونه چې ټرامپ د ایران پر خلاف دوباره لګولي او لا زیاتې کړي دي غیر قانوني دي.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، نن سبا اټومي پوهه د ایران د ټولو خلکو لپاره ده او په ایران کې د یوې ودې موندلې پوهې په توګه پخه شوې ده. اټومي موافقه هم د ایران لخوا هیڅکله له دې سیمه ییزې پوهې څخه د ایران په ګټه پورته کونې کې د منع کوونکي عامل په توګه ونه منل شوه، بلکې له دغه موافقې د ایران هدف د متقابلو ژمنو پر بنیاد او په یوه معلوم زماني پړاو کې په رضاکارانه توګه د الحاقي پروتوکول په چوکاټ کې د یو لړ محدودیتونو له مخې دوه طرفه باور جوړونه او تعامل و. په دې بنیاد د یادو ژمنو منل د دغه یو لوریز حرکت همیشنی دوام نه دی. په ایران کې هم افکار هم په روان حالت سره د اټومي تړون د دوام سخت مخالف دي. له دې عمله د ایران اسلامي شورا یعنی پارلمان استازیو په اټومي تړون کې د ایران د خلکو د حقوقو او د راوغوښتنو د ساتنې په لړ کې یوه ستراتیژیکه طرحه تصویب کړه. د ایران پارلمان د مساوبې له مخې چې اوس د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام په توګه په یو لازم الاجرا قانون بدله شوې ده. د ایران اسلامي جمهوریت تر هغه وخته په اټومي تړون کې پر خپلو ژمنو باقي پاتې کیږي چې مقابل لوري هم د اعتماد جوړونې پر بنیاد او په ټولو ژمنو باندې په عمل کولو سره په قانوني حقوقو او د مسؤلیتونو په چوکاټ کې په دوه اړخیزه توګه عمل وکړي. د دغه قانون له مخې د ایران د اټومي انرژۍ اداره مسؤلیت لري چې د سوله ییز استعمال لپاره په 20% په خوالو سره یورانیم تولید کړي او په کال کې در لږ تر لږه 100 کیلوګرامه په اندازه په هیواد کې دننه ذخیره کړي. همداشان دغه سازمان موظف دی چې له 20% پورته په خوشو یورانیمو ته د سوله ییز استعمال لپاره د هیواد اړتیا هم په بشپړه توګه او بې له ځنډه تامین کړي.
د دغه قانون د نورو بندونو په اجرا کې په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر کاظم غریب آبادی تیره دوشنبه د روان فروری له 23 نیټې څخه د برجام په چوکاټ کې د ایران د رضاکارانه اقداماتو د اجرا د بندولو لیک د اټومي انرژي د نړیوال آژانس عمومي منشي رافایل ګروسی ته ورکړ. هغه څرګنده کړه د اټومي موافقې په چوکاټ کې د خپل اند د اقداماتو په درولو کې د ایران اقدام د ایران د ولس د ګټو د ساتنې او د بندیزونو د ختمولو لپاره د ایران د اسلامي شورا د تصویب شوي قانون په اجرا او د برجام د 26 او 26 بدونو له مخې د ایران د څرګندو حقوقو په لړ کې او د غیر قانوني بندیزونو د ختمولو په لړ کې پر خپلو ژمنو د مقابل لورو د نه پایبندۍ په وجه ترسره شوی دی. په دې وجه له دې وروسته به د ایران او آژانس ملګرتیاوې یوازې د څارنې د ژمنو په اساس دوام ولري، تر څو چې په عملي او څرګنده توګه د بندیزونو په ختمېدو سره په دغو اقداماتو بیا اجرا ته د ایران د ستنېدو لاره هواره شي. کاظم غریب آبادی همداشان د رضاکارانه اقداماتو د اجرا او د سانټرفیوژونو د پروژو له جوړولو سره د اړوندو اړونوونکو اقداماتو څارنه او آزموینه هغه نور اقدامات وبلل چې ټاکل شوي بند شي.
خواږه اوریدونکو، په دې ټکي باندې د ایران د اسلامي جمهوریت ټینګار چې که مقابل لوري عمل ولیدل شي نو ایران به هم عمل وکړي، په متقابل عمل باندې د ایران د پابندۍ بیانونکي دی، ځکه چې برجام یوه څو اړخیزه نړیواله موافقه ده چې د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې تایید شوې ده او تثبیت شوې هم ده. خو امریکا له دغه موافقې ووتله، اروپا یې هم په ساتلو کې ناتوانه پاتې شوې ده. پیانی حال کې په هغه غړي بیانې کې چې په دې ورستۍ کې د جرمني، فرانسې، انګلستان یعنی اروپایي ټرایکا لخوا صادر شوې ده، د غدري اروپایي هیوادونو لخپل خوا د اټومي ژمنو دوامدار خلاف ورزي او ورڅخه د امریکا یو اړخیزه وتلو ته له اشارې پرته د ایران په سوله ییزو اټومي فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د غدري اروپایي هیوادونو چې د بندیزونو د ختمولو او د دې نړیوالې موافقې ته د ستنېدا لپاره هیڅ نه دي کړي، د ایران د دفاعي توان او توغندوي قدرت له موضوع سره د اټومي موافقې په غوټه ورکولو سره د داسې نورو هدفونو په لړ کې دي چې په اټومي موافقې پورې هیڅ تړاو نه لري. د دې پام غړوونکو مسایلو مطرح کول په حقیقت کې د اټومي موافقې د خلاف ورزي لپاره یوه بله پلمه ده او د دې ښودنه کوي چې امریکا او اروپا د اټومي تړون لپاره د مذاکرې په جامه کې د یوه نوي حالات د رامنځته کولو په لټه کې دي. حال دا چې د ایران دریز په دواواړو موضوعګانو کې روښانه او څرګند او پریکنده دی او ایران له هیڅ لوري سره نه د خپل امنیت په اړه کومه خبرې کوي او نه د اټومي موضوع په هکله.
قدرمن اوریدونکو، د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د تیر چهارشنبه په مازیګر د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو اترو کې په اټومي موافقه کې د نوي موضوعاتو مطرح کول یو ناشونی کار وباله او ټینګار یې وکړ. برجام د امنیت شورا د تصویب کړي سند او د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو د اوږدو هلو ځلو د محصول په توګه یو معلوم چوکاټ لري او د بدلېدو وړ نه دی. ولسمشر حسن روحانی په دې خبرې سره چې د برجام دوام د بندیزونو او په خپلو ژمنو باندې د مقابل لورو د پایبندۍ نه کولو په دوام سره رواوالی او مقبولیت نه لري. د برجام د ساتنې یوازنۍ لاره د امریکا د غیر انساني او غیر قانوني بندیزونو ختمېدل او ورپسې اټومي موافقې ته د دغه هیواد راستنېدل بلل. په دې اساس که د اروپا او امریکا لخوا د برجام را ژوندي کولو او ساتنې ته کومه ګروهنه وي، نو دغه کار د مقابل لورو په اراده او ښه نیت پورې تړلی دی. خو امریکا لا هم د 2021 پریکړه لیک او د اټومي موافقې خلاف ورزي کوي او هم هغه سیاست ته لا دوام ورکوي چې د ترامپ په پړاو کې اجرا کېده. په دې وجه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه جو بایډن د برجام د ساتنې په تکل کې وي، نو په کار دی چې د 2018 میلادي کال د جنورۍ د 6 نیټې ژمنو ته ورستون شي.
خواګوریدونکو، د اټومي ژمنو په کمولو کې د ایران اقدام په حقیقت کې د امریکا غیر منطقي کړچارو همده شان په اټومي تړون کې د ژمنو په پوره کولو کې د اروپا بې عملۍ او نرمۍ ته یو غبرګون دی. د ایران غوښتنه د بندیزونو ختمول او د ایراني ولس د غصب شوي حق بیرته ستنول دي چې دا د امریکا او اروپا دنده ده. د اټومي تړون په وړاندې د ایران ستراتیژي بیخي څرګنده او معلومه ده. د امریکا لخوا په عمل کې د بندیزونو ختمول به د هغو ژمنو اجرا ته د ایران ستنېدل په ځان پسې ولري چې د اټومي موافقې له مخې کمې کړي دي. د ایران لپاره د بندیزونو ختمېدل مهم دي. د بندیزونو ختمول په یو کاغذ باندې دستخط خو د دغه کار اغیزه په میدان کې تر سترګو کیږي. د بندیزونو په ختمولو کې هغه ټول بایکټونه شامل دي چې وړومبی په اټومي تړون کې اټکل شوي دي. دوهمه هغه بندیزونه چې له برجامه د امریکا له وتلو وروسته لګېدلي دي او دریمه هغه بندیزونه چې په حقوقي چلول سره یې عنوانونه او نومونه بدل کړای شوي دي، لکه څرنګه چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای فرمایلی دي، ایران به هل خپلو اټومي ژمنو ته بیرته ورستون شي چې امریکا ټول بندیزونه په عمل کې لغوه کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
پاک الله مو مل او ملګری.
لویدیز آسیا پا تیره ونی کی
د سلامونو په وړاندې کولو سره ګرانو دوستانو و سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې په تیره اونۍ کې د لویدیځ آسیا مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو وخت ولرئ.
ګرانو دوستانو، تیره یک شنبه د فروری د میاشتې 14 نیټه وه چې د آل خلیفه رژیم په وړاندې د بحرین د ولس د پاڅون له کلیزې سره سمون خوړه. د دغه پاڅون یوه مهمه ځانګړنه دا وه چې د آل خلیفه رژیم د بحرین د ولس د ځپلو لپاره له نورو هیوادونو څخه مرسته ترلاسه کړه. سعودي عربستان د مارچ د میاشتې په 14 یعنی یوه میاشت له پاڅون وروسته بحرین ته خپل ځواکونه واستول. د بحرین د پتیالې غورځنګ سرمنشي سعید الشهابي په دې اړه وایي، د خپلو خلکو د ځپلو لپاره د مزدورو ځواکونو او د نورو هیوادونو له پوځیانو کارول د دې ښودنه کوي چې آل خلیفه رژیم څومره کمزوری دی او تر کومه حده له اصلاح څخه ویره لري. دغه رژیم د نورو هیوادونو د ملاتړ له امله لا په خپل ځای پاتې دی. دغه رژیم د اماراتي او سعودي تیریګرو وروسته په سیمه کې د برتانوي ځواکونو پښه خلاصه کړه او پوځي اډې یې په واک کې ورکړې او د بحرین د ولس د ځپلو لپاره له پاکستاني، یمنی او اردني مزدورانو څخه کار واخیسته. بل موضوع دا چې د بحرین د ولس د پاڅون په 10 کلیزه لا د آل خلیفه د رژیم له لوري تاوتریخوالی او تشدد دوام موندلې او د کلیزې په درشل کې نور هم شدت پیدا کړی دی.
د بحرین د بشري حقوقو او د ډیموکراسي انسټیټیوټ د بحرین د انقلاب د 10 کلیزې په درشل کې د 13 لویانو او 11 ماشومانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د آل خلیفه د رژیم د ځواکونو په عملیات کې ټینګ شوي دي. د دې راپور سره سم په نیول شویو کسانو کې 11 کلن ماشومان هم شامل دي. همدارنګه 2-14 کلن ماشومان هم د پاڅون په تړاو نیول شوي. د رژیم خلیفه په مظاهرو کې د ګډون په تور یاد ماشومان د 40 کالو په بند محکوم کړی دی. د بحرین د ولسی پاڅون د 10 کلیزې یو بل ځانګړتیا دا و چې د تیر کال په موده کې هیڅ پانسی نه ده ترسره شوي، خو ځینې بحرینی شاریز په مظاهرو کې د ګډون له امله د آل خلیفه د رژیم په ادعا سره د پولیسو په وړاندې د تاوتریخوالو په تور په پانسی محکوم شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې هیڅ کره شواهد په دې اړه نه دي وړاندې شوي او په عین حال کې د پانسی حکم هم د بې پلوي او منصفي محکمې له لورې نه دي صادر شوي. په همدې خاطر د عفو نړیوالې ادارې د بحرین د ولسی پاڅون د 10 کلیزې په درشل کې وویل، د بحرین د ولسی انقلاب څخه د 10 کلونو په تیرېدو سره هدف مند ځپنه زیاته شوې ده. سیاسي تیروتنې او ظلمونه او د هر ډول سوله ییزو اقداماتو او د بیان د ازادۍ مخه نیولې ده.
له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو رغونه هغه څه وو چې د بحرین د ولسی پاڅون د 10 کلیزې په درشل کې د خلکو په مخالفتونو باندې د سترګو په پټولو سره ترسره شول. د بحرین د ولس د پاڅون مانوي مشر آیت الله شیخ عیسی قاسم تیره اونۍ د آل خلیفه د رژیم په وړاندې مهمې خبرې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې له اسرایلو سره د اړیکو د رغولو په لیکه کې د بحرین ورګډېدا د هیواد د سپکاوي او د ماتې په هدف سره ترسره شوې دي. اخیری خبره ده چې په بحرین کې د بدلونونو لړۍ خودنه کوي چې د ولس او د آل خلیفه رژیم ترمنځ واټن مخ په زیاتېدو دی او ولسی خوځښتونه لا هم دوام لري. شیخ عیسی قاسم ټینګار وکړ چې له شکنجې د بهرنیو ځپونکو ځواکونو بند او نورو داسې ظلمونو سره سره په بحرین کې ولس په آرام نه کیني. د تیرې اونۍ یوه بله مهمه پیښه د اربیل هوایی میدان ته څیرمه د امریکایانو د الحریر په اډې باندې توغندویز بریدونه وو چې له امله یو تن وژل شوی او څو تنه نور ټپیان شول. په عراق کې د امریکایي ځواکونو ویاند ماین مارټو وویل د اربیل د نړیوال هوایی ډګر ته څیرمه 14 توغندي وویشته شول چې درې توغندي د امریکایانو په الحریر اډې باندې لګېدلې دي.
په دغه برید کې 9 تنه ژوبل شول او د امریکایانو یو قراردادي نیرو هم ووژل شو. همدارنګه څلورو کسانو ته د مازغو ستونزې را پیدا شوې. د اولیاء الدم ډله چې نوی تاسیس شوې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دی. دا په داسې حال کې دی چې د کوردستان ډیموکراټ ګوند ادعا کړې چې یاد برید د الحشد الشعبي د ولسی ځواکونو له لوري شوي چې د حشد الشعبي له غبرګون سره مخامخ شو. حشد الشعبي په دغه برید کې هر ډول لاس درلودل رد کړی دی. په عراق کې یو شمیر ډلې جوړې شوې چې په دغه هیواد کې د امریکا له حضور سره مخالف دي، خو سره له دې د الحشد الشعبي د پروګرامونو په ډلې کې نه شمیرل کیږي. بل موضوع ده چې په اربیل کې په امریکایانو باندې توغندیز بریدونه د دې خودنه کوي چې په ټول عراق کې د امریکا تیرېګر ځواکونه له ګواښ سره مخامخ دي او امنیت نه لري. د دغه برید یو مهم پیغام دا دی چې عراقي ډلې په اربیل کې د امریکایانو د کنسولګرۍ او همدارنګه د الحریر د اډې له پراخېدو سره مخالفه دي. بل مهمه مسله دا ده چې دغه برید هغه مهال ترسره شو چې د عراق په شمالي سیمو کې ترکی ځواکونو د پی کی کی د ډلې په وړاندې عملیات کول. ځینې کارپوهان وایي چې دغه برید د عراق د ملي حاکمیت او د مځکني بشپړتیا د لاندې کولو په وړاندې ترکیې ته د یوې خبرداري حیثیت لري.
ګرانو دوستانو، په تیره اونۍ کې د لبنان بدلونونه د لویدیځې آسیا له نورو مهمو پیښو څخه شمیرل کیږي. د کابینې د جوړولو مسؤل لومبی وزیر سعد حریری قطر ته په سفر لاړ او د دغه هیواد له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د لبنان له دولت او ولسه د دغه هیواد په ملاتړ باندې ټینګار وکړ او د ټولو لبناني لورو څخه غوښتنه وکړه چې ملي ګټې ته په لومبیتوب ورکولو سره د کړکیچونو د حل په موخه د نوې کابینې د جوړولو لپاره هڅې وکړي. حریری له قطر وروسته اماراتو ته لاړ او د دغه هیواد له ولیعهد محمد بن زاید سره وکتل. د لبنان مسؤول لومبی وزیر په خپل ټویټر کې ولیکل د ابوظبي ولیعهد په دغه لیدنه کې د وحدت او ثبات په لړ کې د لبنان له ولسه په ملاتړ ټینګار کړی دی. داسې ښکاري چې حریری نورو هیوادونو ته په سفر سره غواړي چې بهرنیان د لبنان د کابینې د جوړولو په چارو کې ښکیل کړي. داسې مسأله چې تیره اونۍ د حزب الله د سرمنشي د غبرګون سبب وګرځېده. سید حسن نصر الله په خپل ویناو کې په لبنان کې د کابینې د جوړولو په چارو کې د نورو هیوادونو په ښکېلولو باندې نیوکه وکړه. د حزب الله مشر په دې باور دی چې یاد چلند د لبنان د مسالو د لا پیچلتیا سبب کیږي او په یو ډول د جګړې د اعلان معنا ورکوي. حسن نصر الله په دې اړه ټینګار وکړ
مونږ احساس کوو چې د دې کار مقصد دا دی چې یو سیاسي ډله د بهرنیانو په ملاتړ د لبنان د نورو سیاسي جریانونو په وړاندې زور خودنه وکړي. دغه کار ته لمن وهل یو ډول تیری دی چې د هیواد د حاکمیت سره په ټکر کې ګڼل کیږي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه واړو.
له ملتیا مو یو جهان مننه. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعته خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. ¶¶